אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
خبرون لندز د ننګرهار ان پونتون استادانو درسي احتساب پیل کړی دی. د کینیا جمهور رئیس پرون د شنبه په ورځ په هیواد کې د یووالي او اتحاد ان غوښتنه وکړه او د اردن یو ډیپلومات ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د غمجنو بشري حالاتو په اړه خپل اندېښنې یو ځل بیا څرګندې کړې دي. السلام علیکم رو جوړ او خوشاله اوسې. د نن سهار په دې خبرونه کې به نوملی د افغانستان او نړۍ په باره کې راپورټونه درواورو او خدا دې اوس په طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته خبرونه درواورو.
د ننګرهار د پوهنتون استادانو درسي احتساب پیل کړی دی. د ننګرهار د پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر محمد اجمل ساپی امریکا راغته ویل دي چې د څو عواملو په بنا یې د تدریس څخه خلاص اخیستی دی. دوی وایي چې د استادانو معاشونه چې تقریبا 15 میلیون افغانۍ وي غلو تښتولې دي او دوی تر اوسه نه پوهیږي چې معاشونه به ورته ورکړ سي کنه. استادان مسؤول نه دي. د کور د جوړولو لپاره مځکه نه لري. په پوهنتون کې اصلاحات او د نورو داخلي ستونزو حل غواړي. دغه سازمان ویل چې پوهنتون ته ورزی خو تر هغه تدریس نه کوي چې د غستونزې نوې حل شوی. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا پرون د شنبه په ورځ په هیواد کې د یووالي او اتحاد غوښتنه وکړه. هغه دا وینا دوه ورځې وروسته له هغه وکړه چې د شباب د ډلې مبارزینو په یو پوهنتون کې د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا پرون د شنبه په ورځ په هیواد کې د یووالي او اتحاد غوښتنه وکړه. هغه دا وینا دوه ورځې وروسته له هغه وکړه چې د شباب د ډلې مبارزینو په یو پوهنتون کې 138 کسه قتل عام کړل چې اکثره یې عیسویان وو. جمهور رئیس کینیاتا ملت ته په تلویزیون وینا کې درې ورځې ویر او ماتم اعلان کړ او د کینیایانو څخه یې وغوښتل چې د هیواد د سولې او ثبات ساتلو لپاره دې کار وکړي. د کینیا جمهور رئیس په خپل هغه یقیني نظر باندې تایید وکړ چې اسلام د سولې، زغم او تحمل دین دی او ویل چې کینیایي سومالیان او مسلمانان د کینیا د اقتصادي او سیاسي ژوند یو ډیره مهمه برخه تشکیلوي. د پنځمې د ورځې د قتل عام حمله چې د ګاریسا په پونتون باندې وسوه د 1992 کال څخه راوروسته چې القاعده په نایروبی کې د امریکا په سفارت باندې وکړه او په کیسه د پاسه 200 کسه ووژل سول په هغه هیواد کې تر ټولو سخته تروریستي حمله وه. جمهور رئیس کینیاتا وعده وکړه چې حکومت به د ټولو لارو چارو څخه کار واخلي چې هغه اسلامي مبارزین د عدالت ته راکش کړي چې د ګاریسا په پونتون باندې په حمله کې لاس لري. هغه وویل چې الشباب باید نه یوازې په کینیا کې له منځه یوړل سي بلکې په سومالیا کې هم چې اصلي ځای دی باید محو او تباه سي. په اردن کې یو ډیپلومات ویل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د غمجنو بشري حالاتو په اړه خپلې اندېښنې بیا څرګندې کړې دي او په هغې پرېکړې باندې غور کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملو کې دي د بشري ملحوظاتو په وجه ځنډ راسي. په ملګرو ملتونو کې د اردن سفیر دینا کوار وویل چې د امنیت شورا غړي هیله لري چې د هغې پرېکړې په اړه دي چې د روسیې لخوا ترتیب سوې ده د دوشنبې تر ورځې پورې یوه موافقه وسي. هغې د خپل هغه دریز له مخې دا وینا وکړه چې په دې میاشت کې د امنیت شورا ریاست ور په غاړه دی. د امنیت شورا غړو پرون د شنبې په ورځ د روسیې په غوښتنه د یمن د حالاتو په اړه یوه بیړنۍ غونډه وکړه. روسیا د امنیت شورا په 15 غړو هیوادونو کې دائمي چوکۍ لري. په جنیو کې د سیاسي صلیب نړیوالي کمیټې هم د جګړو سمدستي بندېدل غوښتي او ویلې دي چې هغه د دغو جګړو په حال کې د مرستې مواد نشي رسولی. سعودي عربستان د عربي ملکونو د هغه ائتلاف مشري کوي چې د یوې اونۍ راهیسې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې بمباري کوي او دغو بمباریو پرون د شنبې په ورځ هم دوام درلود او په پایتخت صنعا کې د دغو یاغیانو په ځایونو باندې روانې وې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال ولادیمیر سفرانکوف وویل چې په نظامی عملیاتو کې وقفه به د ډیپلوماټانو او هغو خلکو سره مرسته وکړي چې غواړي د یمن څخه ووځي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر پیټر ویلسن د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله تأسف څرګند کړ، مګر وی ویل چې برتانیا د عربو د ائتلاف ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه وویل چې موږ ځکه دا دریځ غوره کړی دی چې حوثي یاغیانو تل اوربندونه مات کړي، نظامی عملیات پیل کړي او د سیاسي حل لارې په ځای د قوې په استعمال لاس پورې کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د بشری حقوقو لپاره د سوریې د ابزرویټری مؤسسې ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزین د سوریې د پایتخت دمشق په اطرافو کې د فلسطینی مهاجرینو د یو لوی کم په زیاتو برخو باندې کنټرول لري. دغه مؤسسې پرون د شنبه په ورځ وویل چې د اسلامي دولت د ډلې او د النصره د جبهې جنګیالیو د یرموک د مهاجرینو د کم په تقریبا 90% باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه دوو ډلو په ګډه د نورو یاغیرلو په مقابل کې چې د سوریې د حکومت مخالف دي او پکې د سوریې او فلسطینیانو ملیشیا هم شامل دي جګړې کړې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي چې په ځکنیو جګړو کې برسېره د سوریې قواوی په ځکنیو جګړو برسېره د سوریې قواوی په دغه کمپاینډي د توپونو ډزې کوي. په تیره یوه اونۍ کې په دې شخړو او جګړو کې ټول ملکي اوسیدونکي چې تقریبا 18,000 کسه دي او ماشومان هم پکې شامل دي په دې کمپ کې دننه بند پاتې دي. د اسلامي دولت ډلې توندلارو په عراق کې د الهدر د لرغوني ښار تاریخي آثارو ته کلنګونه نیولي او هغه مجسمې چې قیمت یې څوک نسي ټاکلی په توپکو او ماشینګنو ولي او درګرد یې تباه کوي. دا ټول د دغو مبارزینو په یو نوي ویډیو کې لیدل شوی دي. چارواکو او محلي خلکو ویل دي چې یاغیانو په دغه ښار باندې چې د یونسکو له خوا د لرغونو آثارو په توګه حفاظت او ساتنه کیږي تیر میاشت حمله کړې وه، او څنګه چې دغه ښار اوس هم د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې دی نو څوک نسي ویلای چې هغه څومره وران او خراب شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی او ویلي دي چې یو مبارز په ویډیو کې د خلیج د سیمې په عربي لهجه خبرې کوي او وایي چې دوی دغه ځای ځکه تباه کړ چې د خدای پر ځای د هغه عبادت کړي. جمهور رئیس اوباما په خپل هفتیز وینا کې وویل چې موږ د خپلو ملګرو او متحدینو سره د ایران سره تاریخي تفاهم ته ورسېدو چې په بشپړ ډول عملي سي نو ایران به د اټومي بم د جوړولو څخه منع سي او زموږ ملک زموږ متحدین او زموږ نړۍ به خوندي سي. ولسمشر اوباما وویل چې دغه موافقه د بنیادی او سخت خبرو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. ښاغلی اوباما وویل دا یو ښه موافقه ده او زموږ اساسي هدفونه پوره کوي. د ایران له خوا د موافقې په بدل کې د امریکا په شمول بین المللي ټولنې منلې ده چې په ایران باندې به اقتصادي بندیزونه لیرې کړي. د کیوبا د رسمي خبری رسنوی په اساس د هیواد په خوانی جمهور رئیس فیدل کاسترو سره د پاسه یو کال وروسته په عام محضر کې لیدل شوی دی. هغه څلور عکسونه چې آنلاین خپاره شوي دي ښیي چې اته اتیا کلن کاسترو په یو موټر کې ناست دی او داسې ښکاري چې خپلو طرفدارو وینزویلایانو ته لاس ورکوي. په موټر کې دننه یوازې د هغه د مخ یو اړخ ښکاره کیږي. د کیوبا رپورټونه ویل دي چې د کیوبا دغه پخوانی مشر د تیرې دوشنبه په ورځ لیدل شوی دی او دا نه دی ویل چې د عکسونه ولې دومره ډیر ورځې ورسره خپاره شوی دي. دا چې ویل شوی و چې فیدل کاسترو د وینزویلا د یو هیئت سره چې د کیوبا سره د پیوستون د ماموریت د ترسره کولو لپاره هغه هیواد سفر کړی دی ملاقات کوي. په رپورټونه کې ویل شوی دي چې هغه د وینزویلا د هیئت غړي د لاس په کلک روغبړ او روشانی سره تر زیات تاثیر لاندې راوستلی وو. وینزویلا چې د تیلو غنی منابع لري د اوږدې مودې را په دې خوا د کیوبا نږدې متحد هیواد دی. او د بشري حقوقو یوې ماسی ویل چې چین هغه امریکایي جیولوجیست چې اته کاله په دې تور چې دولتي محرم اسناد ترلاسه کول په بند کې ساتلی او آزاد کړی دی. په سان فرانسیسکو کې دیره د دوی هوا مؤسسې پرون د شنبه په ورځ ویل دي چې کیشو پینګ کله چې د جمعې په ورځ د زندان څخه خوشې سو سمدستي د امریکا متحده ایالاتو ته واستول سو. دغه مؤسسه وویل چې شو د ټکساس ایالت په هوسن کې په محلي وخت د جمعې د ورځې په ماښام د خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شوی دی. په چین کې زیږیدلې امریکایي تباه کیشو د 2001 کال د نومبر په میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د چین د تیرو رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول. هغه د امریکا د انرژي او انجینری د مشورتي مؤسسې سره کار کاوه. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د خبرونو نو وروسته به وس رپورټونه راواخلو. د سره صلیب نړیوال کمیټي ویلي دي د یمن په جنگ کې نه ښکېلو ډلو هغې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی چې په دغه هیواد کې ځینې ضروري طبي موادو رسولو ته اجازه ورکړي. د سره صلیب کمیټي ویلي دي که خبرې کامیاب شي نو اړو خلکو ته به د یکشنبې په ورځ مواد ورسیږي. د په جنیو کې د سره صلیب د مرکزی دفتر څخه د امریکا خبریال لیسا شلاین دغه رپورټ راسولی دی او خلیل خان به درته درواوروي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یمن کې په جنگ کې ښکېلو ډلو باندې ژغ کړی چې د 24 ساعتونو دپاره دې جنگ ودروي چې طبیعي مواد دغه هیواد ته ورسول سي چې سمدستي سخت اړتیا ورته ده. د سره صلیب کمیټې د منځنی ختیځ ویاندي ستاره جبین وویل چې داسې نشي لیدل سوي چې د بشریت دپاره به د څه وخت دپاره جنگ ودرېږي.
Right now we have more than 48 tons of medical supplies that we want to send to the country because this is what the hospitals need the most.
د اوس دپاره موږ 48 ټنه طبي مواد لرو چې موږ غواړو د غیوات ته ورواستو ځکه چې دا هغه څه دي چې روغتونونه سمدستي اړتیا ورته لري. او دغه وروسته بیا موږ څلور کسیزه د جرایي ډله لرو چې موږ غواړو اذن شار ته واستو چې دغه ډله وکړی سي چې د هغو خلکو علاج وکړي چې سخت اړتیا ورته لري ځکه چې محلي روغتونونه د مریضانو ډک دي. د سره صلیب کمیټه د یمن حالات ډیر سخت شي او وایي چې د یمن په ډیرو برخو کې د ژوند د ژغورلو دواوي او سامانونه ډیر لږ دي او د هیواد په ډیرو برخو کې خلک تیلو او د اوبو د کمی سره مخ دي او دغه راز خوراکي توکي هم په ختمېدو دي. دغه کمیټه وایي لسګونه کسان هر ورځ وژل او زخمي کیږي او د اذن شار کوڅې د مړو ډکې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې کوارډینیټر ویلریاموس د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې 1599 کسان ووژل شول او شاوخوا 1100 ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د اوتی اغیانو پر ضد هوایي عملیات شاوخوا 10 ورځې لمخه شروع شول. په وژل شوو کسانو کې د سره صلیب کمیټې درې یمنی رضاکاران هم شامل دي چې هغه مهال په هدفي ډول په نښه شول چې په جنګ کې د زخمي شوو کسانو سره مرسته کوله. جبین وویل که مرستندوی کسان خپل کار په خوندي توګه نسي ترسره کولی نو د یمن خلک به نور هم وکړيږي.
The consequences will be that the people who are now literally depending on this aid, many, I mean some of them are dying.
د دې نتیجه به دا سي چې هغه خلک چې دا وخت په مرستو تکیه کوي چې ځینې د هیواد په مختلفو برخو کې وژل کیږي، هغه کسان چې روغتونونو ته نه تللی او یا هغه خلک چې علاج نه کېدی او د خرابې وضعې له کبله ځینې روغتونونه هم تړل شوي دي. که حالات دغه ډول جاري وي نو د بده مرغه ډېر زیات کسان به مړه سي. جبین وای دوی هیله مند دي چې دغه 48 ټنه طبي مواد او جرایي سامانونه به یمن ته ولیږي چې د 600 څخه تر 3000 کسانو د علاج لپاره به بس وي. هغې زیاته کړه څنګه چې دوی رسمي اجازه ترلاسه کړي د اردن او جنیوا څخه الوتکې یمن ته د پرواز لپاره تیاری دي. هغې وویل د سره صلیب کمیټې د خیمو، جنراتورونو او نور سامان آلات چې د اوبو رسولو شبکې ترمیم کړي چې په جنګونو کې زیانمنې شوي هغو ته هم تیاری نیولی.
د اوونا تر اوو او ورځی په اونۍ کې
آزادۍ رادیو دا د آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو واورید به اوس به دا راپورټ راوخلو. بغلان کې د امنی قومندان پر خلاف سلګونو خلکو مظاهره کړې. زمون خبريال نیازم ګل رحیم نیازمن دا راپورټ ورته کلکندوز نه را لګلې.
بغلان کې د امنی قومندان پر خلاف په سلګونو خلکو مظاهره وکړه. راپور د پولی خمری خار د مزار او قندوز په دولاری کې په سلګونو خلکو د بغلان د امنی قومندان امین الله مرخیل پر ضد مظاهره وکړه. مظاهراتیانو د بغلان د امنیت قومندان پر خلاف شعارونه ورکول او هغه یې تورناوه چې د سیمې د امنیت لپاره یې کار نه دی کړی. که څه هم یو شمیر خلکو د بغلان د امنیت قومندان پر خلاف مظاهره کړې وه، خو له بله پلوه یو شمیر نور خلک د امین الله مرخیل د کارونو ستاینه کوي او وایي چې د ده په راتګ سره سیمه کې د مخالفینو یو څه مخه نیول شوي او د قندوز بغلان د لویې لارې غلاګانې ورکې شوي دي. یو تن چې د امنیت قومندان امین الله مرخیل پر ضد مظاهره کې ګډون کړی و داسې وایي:
موږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې مرخیل نه یوازې له بغلان بر طرفه کې بلکې عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. زمونږ دا نننۍ مظاهره یوازې نننۍ مظاهره ده، څو څو وار راغلي اسو رسنۍ په موږ بندې کړي چې موږ رسنۍ ته خپل غږ ورس. خلاصه تر هغه وخته چې مرخیل په بغلان کې وي، له بغلان وکیلان او د بغلان ولس به د خپل وکیلانو شاته مرخیل نه غواړي. په بغلان کې مرخیل چلدرې نشي، دا خل به د سرکونه تل بند ساتي، دا حرکت به دوام لري. موږ نور خپل وکیلان ولایتي شوراګانو ته نه پرېږدو تر څو چې دوی د موږ د حق نه غوښتنه دفاع نشي کولای. موږ دوی ولایتي شورا ته نور نه پرېږدو.
خو یو بل تن چې هغه هم د مظاهره ترڅنګ دی وایي چې خلک له پولیسو سره هم کار دي او سیمه یو څه امنیت شوی ده.
یگانه چیزی که ما را متضرر ساختن اون امنیه ها بود که ما مردم ولایت بغلان با هماهنگی نیروهای امنیتی نسبتا بغلان طرف امنیت بردیم با همکاری.
یوازینه شه چې مونږ یې زورولو هغه نه امنی و. مونږ د بغلان خلکو له امنیتی ارګانونو سره په همکاری نسبتا سیمه امنیت کړه. د بغلان او قندوز د لارې په اوږدو کې د قندوز مسافر له ماخام وروسته سفر نه کوي. وسلوالو بعد د بغلان د جری خشک په سیمه کې مسافر چور کول چې په دې وروستیو کې څو ځل د دغې سیمې وسلوالې ډلې نیول شوي دي. د بغلان د امنیت قومندان امین الله مرخیل وایي چې مظاهره د هغو څو کسانو لخوا جوړه شوې چې د غیر قانوني کارونو مخه یې نیول شوې ده. هغه وایي:
در برابر مافیا که ما استادگی کردیم بینمی یکانه مشکلی از یا با ماست. فعلا دولت بغلان مردم با پولیس قطعا مشکل نداره.
دایوه بهانه د ما د مافیایی ډلو مخالفت کړي او یوازینه مشکلی له ما سره ده کنه د بغلان خلک له پولیسو سره ستونزه نه لري. اوس چې خلک پر پولیسو څومره اعتماد کوي، د بغلان په تاریخ کې پر پولیسو داسې اعتماد نه و شوی. مظاهره کوونکو خبرداري ورکاو چې کده دوی غوښتنی ونه منل شي او مرخیل پر دند پاتې شي، دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. له بل پلوه نن شنبه مازیګر د پولی خمری خار د پخوانی زندان مخې ته چاودنه وشوه چې 15 تنه ملکی کسان پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپین شوي دي. د بغلان د پولیسو مطبوعاتي دفتر مطبوعاتو ته وویل چې دغه چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او زیاتوي چې چاودنه د ملي اردو پر رینجر شوي، خو نظامیانو ته پکې مرګ جوبلن نه ده وخته. د بغلان د پولیسو مطبوعاتي دفتر وایي چې د چاودنې په نتیجه کې په 8 تنو ټپینو کې 2 ماشومان او په وجل شو کې یو خزه هم شامل ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
لاند او مهم خبرونه: د ننګرهار د پوهنتون استادانو درسي احتساب پیل کړی دی. د ننګرهار د پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر محمد اجمل صافي امریکا غږ ته ویلي چې د څو عواملو په بنا د تدریس خلاص اخیستی دی. دوی وایي د استادانو معاشونه چې تقریبا 15 میلیون افغانۍ وي غلو تښتولي دي او دوی تر اوسه نه پوهیږي چې معاشونه به ورته ورکړ سي که نه. د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا پرون د شنبې په ورځ په هیواد کې د یووالي او اتحاد غوښتنه وکړه. هغه دا وینا دوه ورځې وروسته له هغه وکړه چې د الشباب د ډلې مبارزینو په یو پوهنتون کې 138 کسه قتل عام کړل چې اکثره یې عیسویان وو. جمهور رئیس کینیاتا ملت ته په تلویزیوني وینا کې درې ورځې ویر او ماتم اعلان کړ او د کینیایانو څخه یې وغوښتل چې د هیواد د سولې او ثبات ساتلو لپاره دې کار وکړي. د اردن یو ډیپلومات ویل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د غمجنو بشري حالاتو په اړه خپلې اندېښنې بیا څرګندې کړې دي او په هغې پرېکړې باندې غور کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملو کې دي د بشري ملحوظاتو په وجه ځنډ راسي. په ملګرو ملتونو کې د اردن سفیر دینا کوار وویل چې د امنیت شورا غړي هیله لري چې د هغې پرېکړې په اړه دي چې د روسیې لخوا ترتیب سوې ده د دوشنبې تر ورځې پورې یوه موافقه وسي. هغې د خپل هغه دریځ له مخې دا وینا وکړه چې په دې میاشت کې د امنیت شورا ریاست ور په غاړه دی. د بشري حقوقو دپاره د سوریې د ابزرویټري مؤسسې ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزین د سوریې د پایتخت دمشق په اطرافو کې د فلسطیني مهاجرینو د یو لوی کمپ په زیاتو برخو باندې کنټرول لري. د اسلامي دولت د ډلې توندلارو په عراق کې د الهدر د لرغوني ښار تاریخي اثارو ته کولنګونه نیولي او هغه مجسمه چې قیمت یې څوک نشي ټاکلی په توپکو او ماشینګنو ولي او درګردې تباه کوي. دا ټول د دوو مبارزینو په یوه نوې ویډیو کې لیدل شوي دي. جمهور رئیس اوباما په خپل هفته ایزه وینا کې وویل چې موږ د خپلو ملګرو او متحدینو سره د ایران سره تاریخي تفاهم ته ورسېدو چې که په بشپړ ډول عملي سي نو ایران به د اټومي بم د جوړولو څخه منع سي او زموږ ملک، زموږ متحدین او زموږ نړۍ به خوندي سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس به دا راپورټ راواخلو. د عفی بین المللي موسسه وایي په ایران کې د ښځو په وړاندې داسې نوي قوانین معرفي شوي چې کیدای شي د اولادونو زیږیدل کنټرول او کارونو ته د هغوی فرصتونه به محدود کړي. د دې نوو قوانینو مقصد دا دی چې په ایران کې د ماشومانو د زیږیدنې کچه لاندې لوېدلې او دا چې د ایران نفوس کچه بیرته پورته کول دي او تهران دا د خپل راتلونکي لپاره لوی خطر ګڼي. هنری ریډول د ایران راتلونکي دیموګرافیک بدلونونو ته یو کتنه کړې ده چې خلیل خان به دغه رپورټ خلاصه تاسو ته در واوروي.
امینستي انټرنیشنل وایي د ایران حکومت غواړي چې ښځو ته د ماشومانو د زیږدونې د نه پیدا کولو په فرصتونو کې د هغوی مخنیوي وکړي او د کارمندنی د بازارونو څخه د غوی د ستو دلاري ځوان انجونې د ماشومانو د زیږدونی په ماشينونو بدل کړی. راها بهراني چې په ایران کې د منیسټری انټرنیشنل سره کار کوي وای
د ایرانین اتورټیز ار ټراینګ ټو فرست اف ال بان والنټری فیمیل استرلایزیشن.
تر ټولو مخکې د ایران چارواکي د هڅه کوي چې د ماشومانو په نه زیږدونی بندیز ولګوي چې په ایران کې د دوانه پرته د ماشومانو د زیږدونی کنټرولولو تر ټولو عامه طریقه ده. هغوی د هغو معلوماتو لاسرسی هم محدود کړی چې د ماشومانو د زیږدنې په اړه دي او په خاصه بیا د ماشوم د نه زیږدولو میتودونه. بحران وایي د داسې محدودیتونو لګول د ایران د ښځو لپاره به کېدای شي ډېر اوږدمهاله عواقب ولري. هغوی به بل څه خوښ نه لري او یوازې یو ماشومان زیږدوي چې دوی یې هغه مهال نه غواړي. دا به د دوی خوښه نه وي چې ماشوم غیر خوندي او د غیر قانوني لارو سخت جنین کړی. د لندن د کینګز په کالج کې د ایران د چارو کارپوه شیرین حسین وای په 1970 میلادي کې د ایران او عراق ترمنځ جنگ او ورسره بیا د حکومت پالیسي او د کورنۍ د غړو شمیر راټیټ کړی دي او دا د سبب وګرځیدي چې د ماشومانو د زیږدولو کچه لاندې ولوېده. په حقیقت کې د 1970 میلادي تر پای پورې د ماشومانو د زیږدونې کچه لاندې نه ولوېدلې خو بیا ورسره ډیره په چټکۍ راټیټه شوه. حسین زیاتوی نن ورځ په ایران کې د ماشومانو د زیږدونې کچه شاوخوا 1.7% ده چې د حکومت د کچې څخه لاندې ده. د ودونو کولو سطح هم لاندې لوېدلې او د طلاقونو سطح بیا مخ په زیاتېدو ده او دا بیا د نفوس د کموالي سبب ګرځېدلې. امینستي انټرنیشنل وایي د غیر معرفي سبې نوې قانون به تبعیض زیات کړي. د مثال په ډول په کارونو کې د هغو ښځو چې ماشومان ولري د هغوی په پرتله نارینه او ته زیات لومړیتوب ورکول کیږي او هغه شیز چې ماشومان نه لري هغوی ته به هم د کارونو فرصتونه ډیر کم وي. رها بهراني وویل
and that means women will be further excluded from the labor market in Iran.
او د دې معنی دا سو چې شیز به نور هم د کارونو د بازار څخه وایستل سي او دا به طلاق اخیستنه نور هم ګران کړي. په ایران کې شیز اوس هم چې کم وخت وغواړي طلاق واخلي نو د ډیرو زیاتو خندونو سره مخ کیږي او دوی د نارینه او پرشان د طلاق په برخه کې د برابرۍ حق نه لري. شیرین حسین وای د ایران د نوي قانون مقصد د نفوس د کمی او د زیات عمر لرونکو د ستونزو حل راایستل دي خو دغه پالیسي په لند وخت کې نور اقتصادي ستونزې هم را پیدا کړې. هغه وویل
having you know more children could be a solution in the long
کدی سي د ډیرو ماشومانو زیږدونه به په اوږد مهال کې یو حل وي خو د سره به هم اقتصادي ارزښت وډلې وي په خاصه په لند مده کې کله چې سي خدماتو او د زده کړو غوښتنې زیات شي. حسین وای په داسې حال کې چې د ډیرو عمر لرونکو خلکو شمیر زیات شوی او هغوی ته دولتي خدمات رسول بار زیاتوي نو دغه ډیموګرافیک چیلنج په ټول سیمه کې احساسي شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو اوس په زابل رپورټ راواخلو. په زابل کې د بادام ګل کلنۍ مشاعره ولمانځل شوله. دغه مشاعرې ته د هیواد له ګڼو ولایتونو څخه فرهنګیان او د ادب مینان نو ورغلي وو. زمونږ خبریال عزیز الله پوپل په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د زابل د بادام ګل کلنۍ مشاعره چې هر کال د پسرلي په لومړنۍ اونۍ کې د بادام د ګلونو له غوړېدو سره یو ځای لمانځل کیږي، سږ کال پکښې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه ګڼو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و.
په هر چا چې موږ پسې سو پسرلی یو بې ولې هغه موږ پر کږه لار چې هر چا ته مو په زړه کې ځای ورکړي دوی ختلي هغه هم زوی د شامار نورې نسو موږ زغملی پسرلی چې د ګل تر څنګ وجود ولري خار تور جنګیان چې نو بدیله خدای غواړي خدای ته کړي ازل او قسمت خوار.
په دې مشاعره کې له پکتیا څخه تر غزنی، له کندهار تر روزګان او د کونړ په ګډون د ډیورنډ کرښې له پوري خواکوټ څخه هم پښتنو لیکوالو او شاعرانو په دې مشاعره کې ګډون کړی وو. د مشاعرې د ګډونوالو شمیر سلګونو ته رسېدی چې په خپلو ولولو او تودو چکچکو سره یې مشاعرې ته ځانګړې ښکلا ورکړې وه.
ستا اروا مې له وجوده شوه چاپېره، زه پوه نه شوم چې یار غېږه راله راکړه سره لمبه وه چې له دوده شوه چاپېره. او یار ته هله رسیدای شي چې زلانده بندگی دی له معبوده شو چاپیره.
د خیالورو په پلو کې د بری راوړې دا سړی ګور چې بیا څنګه سرګم ساس کې
مننه پسرلیا پر رحمت او برکت دی پښتانه کړه د یو مالت وګړي د وروري زمزم یو شین د پرزونو نور له جنگ له اختلاف ښکار استلی کدا چای رقابت ته اراده شو ترې نه جوړ کی تیار د جادو پړي د دې زمکي پر مخ واړم د قوم نموړي او بیاولي او سرغړي سول راوړه پسرلیا پسرلیا سول راوړه.
د هیواد پیوړی لیکوال او ادیب ډاکټر خوشحال روحي د مشاعرې مشر میلمه وو. ډاکټر فیض محمد ځلان، پوهنیار اسماعیل هاشمی، عبدالواحد کالون، دوا خان مینپال، سید زابلی او محمد انیف حیران د مشاعرې ځانګړي میلمانه ټاکل شوي وو. ډاکټر خوشحال روحي د بادام ګل د کلنۍ مشاعرې په اړه وویل چې د بحراني حالاتو ادبیات تر نورو وختونو ځکه ډېر د پام وړ وي چې پر ټولنه یې په لنډ وخت کې ژور اغېز وي. د زیاته کړه چې جګړه او بیسوادي د پښتنو سیمو دوی لوی سنځي دي چې پښتانه ادیبان باید تر بل هر وخت د دې دواړو په وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
د نورو قومونو خلاف په پښتو کې او پښتنو کې د نثر په ځای لومړی نظم رامنځته شوی دی، تاسو په دې خبر یې. او دغه نظم چې دی د ترڅنګ چې هغه د هنري ذوق تسکین پې شوی دی، دغه نظم د تعلیم وسیله وه او د اصلاح وسیله وه. زه کله چې زابل ته راتلم په دې لاره راتلم او کله چې دلته راغلم د افغان ولس دوه لوی غریمان مې هر شي بسترګو ته درېدل چې هغه جګړه او جهل دی. نو زما هیله دا ده چې د دغه دوه لوی غریمانو په وړاندې تاسو په خپله جهاد وکړئ او د دغه په وړاندې جهاد وهڅوئ.
د پیغام او محتوا له پلوه شو شعرونو ته جایزې هم ټاکل شوې وې چې له کندهار څخه د ښاغلي ملال، له زابل څخه د ښاغلي مستغني او زلمی حلمي شعرونه یو په بل پسې د بادام ګل په سرنۍ مشاعره کې اول، دوهم او درې مقامونه خپل کړه. په جنوبي ولایتو کې هر کال د پسرلي په لومړنیو میاشتو کې درې مشاعرې لمانځه کیږي چې په کندهار کې انارګل، په زابل کې د بادام ګل او په هلمند کې بیا د هلمند څپاند سیند مشاعره وي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران قتل.
درنو اوریدونکو زمنګ نیم ساعته وروسته خبرونه پای ته ورسېدله. دا د بلنه درکو د دې خبرونه ته چې څو شپې وروسته به خبر شي.
پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اور تورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبل بل, بل